جمعه د 2023 کال د نومبر ول 8 ته ده د دشت په خبرونه په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته صدقه بر علاوه تحولات اخیر در غزه و واکنش وزارت خارجه ایالات متحده را در مورد افتادن پولهای کمکی به دست طالبان نیز خواهیم داشت. اما نخست خبرها.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیل وغږ وکړ چې په لویدیځه غاړه کې له فلسطینیانو سره د یهودي ناقلینو د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه عاجل اقدام وکړي. بلینکن په سان فرانسیسکو کې د اسیا پاسفیک غونډې پر مهال د اسرائیل د اپوزیسون له مشر بینی کانس سره د تلیفوني خبرو پر مهال دا غوښتنه کړې ده. بینی کانس یو متقاعد جنرال او د بنیامین نتنیاهو د کابینې غړی دی. د بهرنیو چارو ویاند بهرنی چار وزارت ویان ماتیو میلر ویل چې بلینکن په لویدیځه غاړه کې د میشتو یهودانو د افراطي خشونت د مخ په زیاتیدونکو کچې سره د مقابلې په ګډون د شخړو د کمول لپاره د لازم اقداماتو پر بیړني اړتیا ټینګار وکړ. د نو لیدونکو په غزه کې د روان وضعیت په اړه تازه حال به له خپل همکار رحمان بورنی را واخلم چې هم دا اوس موږ سره له اسرائیلو وصل شوی. بورنی صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی. په سیمه کې تازه وضعیت څنګه دی؟
ډیره مننه. زه دا وخت اول دا ووایم چې زه د غزې تړانګ نه یوازې په یو میل فاصله کې یو دوه کیلومتر فاصله کې مشاته هغه لوګي چې کوم راځي دا د غزې تړانګ ده. ما کوشش وکړ چې په څه طریقه دغه تورسم خو د پوځي چیک پوسټو د لارې ماته د تګ اجازه تر نه کړی شو. زه په یو خالي سړک په یو کچا سړک باندې یو پټي تر وختم او د ریزه نه ماته دا پس منظر ښکاري. په دغه ځای کې اوس هم جګړه روانه ده. د شفا هسپتال روغتون لاندې د اسرائیل پوځ وایي چې دی اوس هم د حماس چې کوم وسلوال دي د هغو خلاف د لټون عملیات یاد کوي. که سهم دې دا دا وکړل چې د حماس وسلوال لږه غزا وتی دي خو د لټون عملیات به سم روان دي. شفا روغتون کې دوايانو د
مهرباني بورنه سه
ما دا ویل چې د غزا په تړانګه کې د ششوار وختونو لاندې اوسم عملیات روان دي. حماس دغه داورت کړی ده چې په غزا کې د حماس وسلوال پټ وو. ویم ډیولپمنټ یا پرمختګ دار چې ملګرو ملتونو وایي کم ټرکونه کم قافلې چې له جنوبي تړانګې نه راغلي وي د هغو سره رابطه منقطع شوې ده یا قطع شوې ده. علت دا ده چې په غزا کې ټلیفون نظام بند شوی دی. دریم پرمختګ دار چې نن اسرائیلي ځواکونو دا ویلي دي دوی به د جنوبي تړانګه کې هم عملیات کوي او د هوایي جازونو د لاري هاغو په غزه کې پمپلټ یا کاغذونه ورزولې دي او خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې تاسو د لغزه څخه وځي. گویا په جنوبي تړانګه کې هم د عملیاتو کوم کوشش روان دي. او اخیری خبره بداو کوم چې کوم برام تکړه شوی خلک دي په دې لړ کې د پرمختګ دا شوی دي چې د هم د اسرائیل او د امریکا چې کوم استخباراتي ادارې وي دا غو لخوا دنده وړاندیز راغلي په مطبوعاتو کې چې د 150 فلسطینی قیدیان خوشی کول شي کچې حماس برام تکړه شوی خلک خوشی کی.
ورنه سم ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو جزئیات شریک کړل. په ځان پام کوي. ډیره مننه.
وزارت خارجه پاکستان از شریک ساختن شواهد و معلومات در مورد مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان به حکومت طالبان خبر داده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد با تاکید بر این که پاکستان در مورد تهدیدی که تحریک طالبان پاکستان علیه این کشور ایجاد می‌کند نگران است، گفت که شواهد وجود دارد و پاکستان آن شواهد را در مورد مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان با مقامات طالبان در میان گذاشته است. او افزود که پاکستان از حکومت خواسته است تا علیه این عناصر تحریک طالبان پاکستان اقدام مشخص انجام دهد و عاملان و عوامل حوادث تروریستی در داخل پاکستان را مورد بازخواست قرار دهد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این مقامات این گروه بارها مدعی شدند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همین اکنون میریم اسلام آباد با تازه ترین جزئیات از روند اخراج مهاجرین و واکنش مقامات پاکستانی را از مسکو. صافی خبرنگار صدای آمریکا جویا میشیم. مسکو جان سلام، وقتت بخیر. تازه ترین واکنش ها از مخالفین سیاسی حکومت پاکستان چی است و از روند اخراج مهاجرین افغان چی پیشرفت های صورت گرفته؟
سپاس فرخنده جان، سلام به شما و تمام بینندگان. صدراعظم موقت پاکستان ملحق کاکر روز چهار شب در نشست انستیتیوت تحقیقاتی پالیسی اسلام آباد از روند اخراج مهاجرین افغان دفاع کردند و گفتند تا زمانی که مشکلات میان کابل و اسلام آباد تا زمان حل نمیشود، تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مشروع با وجود نیاید. و در این اواخر دیده میشود که پاکستان مکررن از حکومت طالبان اعتراض میکنند، اما عده زیادی از رهبران سیاسی پاکستان از قبیل بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پیشین پاکستان و نیز مشرف احمد سنت پاکستان از روند اخراج مهاجرین اظهار تاسف کردند و واکنش نشان دادند. مشرف احمد در مجلس سنا گفتند که اخراج مهاجرین افغان باعث ایجاد تنش ها میان افغانستان و پاکستان میشود و کاکر به اجازه یعنی در یک حکومت موقت خود اجازه چنین فیصله های درپا مدت را ندارد. از سوی دیگر می‌بینیم که در سراسر کشور، در سراسر پاکستان، آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس دوام دارد. امروز هم که من در اسلام آباد هستم با مهاجرین افغان صحبت کردم، بیشتر مهاجرین افغان از آزار و اذیت پلیس هم شکایت کردند و نیز گفتند که ایده‌شان که ویزه ها نداشتن یا مدارک اقامت نداشتن می‌ترسیدن و می‌گفتند که ما نمی‌توانیم از خانه هایشان بیرون بریم. و حتی کسانی که در اسلام آباد محل کار دارن و از خود کار و روزگار دارن، آنها گفتند که فیصله پاکستان اثرات منفی را برای کاربار مهاجرین افغان وارد کرده. و مقامات تورخم میگویند که تاکنون تنها از مرز تورخم تا حدود 239,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده و همه روزه تا حدود 3,000 و 3,500 مهاجر افغان به افغانستان میرود. و نیز یک موضوع دیگر را نیز میخوایم اشاره کنم که کسایی که کار دارن یعنی کارت پیوار دارن و مهاجرین هستند که اجازه زندگی را دارن در پاکستان، با آنها نیز روش پلیس خیلی خراب است، کارتاشون قطع می شود و آنها به شکل اجباری از پاکستان و افغانستان اخراج می گردند.
با اظهار سپاس از مسکو صافی خبرنگار صدای آمریکا که از اسلام آباد با ما بودن.
سپاس فرو.
قدر منو لیدون کو تاسو د دقیق پرونه ګوري دا اوس موږ سره پاکستان لپاره د افغانستان د پخوانی حکومت ځنګړی استاد محمد عمر داوزی صاحب ملما دی چې ورته خرغلاس وایو.
خیلی خوش آمدین داوزی صاحب به برنامه.
داوزی صاحب، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستانی چارواکو او طالبان ترمنځ زیات مسائل په اصطلاح رد و بدل شوي دي. په تازه څرګندونو کې د پاکستانی چارواکو ویل دي چې تر هغې چې په اصطلاح په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته نه شي، د اسلام آباد او کابل ترمنځ به اړیکې ښې نه شي. په اړه ستاسو نظر اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشتیا سلام چې په دې ورسته کې د اسلام آباد او کابل، د اسلام آباد او قندار رابطه زیاته خړه پړه شوې ده او د افغانانو لپاره د مصیبتونو ډېر شوي دي. په مجموع کې په داخل کې چې دي هغه افغانانو ته مشکلات ډېر شوي او مهاجرینو باندې خو خاص فشار دی او هغوی باندې زیات مشکلات دي. نو دا نوې خبره نن راووتله چې تر څو چې په کابل کې افغانستان کې مشروع اداره رامنځته نه شي، موږ ورسره صحیح دقیق خبرې نشو کولی. هر بله خبره هم دوباره تکرار کړه چې پاکستان یوازې توګه په افغانستان سره معامله نشي کولی، د ګاونډیو سره تفاهم لري، په رسمیت پیژندلو په شمول په هر معامله کېږي د ټولو ګاونډیو په مشوره او یو ځایي تصمیم به نیسي. دا نو سخته شوله د طالبانو ته چې نظام په رسمیت نه پیژندل کېږي، مهاجرین ورته بېرته راشړل کېږي، نو دې نه پس به اقتصادي مشکلات هم د دوی لا پسې زیاتېږي. فکر کوم چې د دې د حل لار په کار ده او حل لار کلی په کابل او قندر کې ده.
بله آقای داودزید، با توجه به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، های اسلام آباد سیاست خود را با طالبان تغییر داده؟ از سوی هم گزارش های وجود دارد که روند اخراج در تبانی با حکومت طالبان انجام داده شده، چرا که شاهد سفر کلام هیئت طالبان به اسلام آباد در این خصوص نبودیم. میخواییم که دیدگاه شما را داشته باشیم.
ما تو شواهدی ندارم که در تبانی با طالبان شده باشد. طرف دیگه سکر عملیات میبینم که پاکستان قهر است، ناراض است. دو مشکل عمده داره، یکی استراتژیک است و یکیش هم تاکتیکی است. مشکل استراتژیک پاکستان با طالبان است که اونا متوجه شدن که اگر به این شکل ملاصری که نظام در کابل هست در افغانستان است این دوام کنه، امکان داره در پاکستان مشکلات از اونا زیاد شود و مردم پاکستان هم باز خواهان نمیتونه این نظام شود. یا به عباری دیگه باعث قوت و باعث محبوبیت تی تی پی و امثال هم شود. این هم نگرانی استراتژیکشان است. نگرانی تاکتیکیشان تی تی پی هست. حملات تی تی پی زیاد شده و پاکستان ادعا داره که با کابل معلومات بسیار دقیق شریک ساخته، ولی اداره طالبان هیچ نوع اقداماتی نکرده. وقتی دیما او نقطه که در تبانی باشه بسیار ضعیف است، استقلال وجود نداره در او که او را حمایت کنه، ولی که روابط واقعا تیره شده استقلال و شواهد زیادی وجود داره. الان ما شما میبینیم که تا می چند ماه قبل پاکستان لابی میکرد به طالبان در جامعه بین المللی که به رسمیت شناخته شوند، قد تعامل بالا بره، امو سرمایه که منجمد شده او رها شود. ولی فعلا از او حرفا هیچ نمیگن و حرفای آخریشان همی که تا در افغانستان اداره مشروع نبه چند مذاکره مشکله.
د طالبانو رسمت پیژندل لپاره د هڅو یادونه تاسو وکړه، د وزیر صاحب د ټي ټي پی مسله ته هم تاسو اشاره وکړه. طالبان ټینګار کوي چې پاکستان د ټي ټي پی مسله په خپل حل کړي، خو پاکستان به وایي دا مسله باید طالبان حل کړي. د دواړو لورو ترمنځ دا جنجال کمی خواته روان دی، اول زیات شوی دی،
خراب خواته روان دی. ما پیش بینی داده چې دا د مهاجرینو مسله لګي او طرف ته شي، یعنی مهاجرین برته آغا چې پاکستان او باسی آغا برتراشی و زای پزایشی، در طالبان و در پاکستان روابط به نور هم خراب شی، نور هم تیگل شی، در دیورند پا خط بانه به با مشکلات دیر شی. یعنی که خواته نده روانه، خراب خواته روانه ده. دا چه پاکستان دا ادعا لری چه تی تی پی در طالبان سر ایدی کلی، دا خو واضح خبره ده. اوس تی تی پی باید کرده ده در طالبان و امیر المومنین ده. تی تی پی د افغانستان د پخوانی حکومت یا د افغانستان د جمهوري دولت په خلاف باندې د طالبان سره یو ځای سنګر په سنګر وجنګېدل، او بیا چې کله دوی کابل ونیو افغانستان ونیو، هغه سلاګانې چې پات شولې تی تی پی خپل حق پکې واخیستو چې دا مال غنیمت دی، موږ پکې حق لرو. نو همدارنګه چې د تی تی پی او د تی تی ای چه در افغانستان طالبان دی روابطی چون دیر نیز دیدی در افغانستان طالبان، ما پا فکر نیشی که ولی چه در پاکستان در توقع پوره که تی تی پی او رو باسی یا پلاس پی ورکی، او چه تر تو در کارونی که پاکستان در هم دیر مشکل ده که در طالبان سر در دوسته دروازه خلاصه کنید.
بله آقای داودزی، چی فکر میکنین چرا واکنش های گسترده از جانب احزاب ملیگرای پشتون در قبال اقدام حکومت موقت پاکستان تا به حال صورت نگرفته؟
خب حکومت فعلی از سرپرست پاکستان موضوع رابطه خراب با طالبان و فشار روی طالبان رو مطرح کرده. تنظیمای احزاب ملیگرای پاکستان از طالبان دل خوش نداره و همچنان انتخابات پیش روی شاند. اگر حزب ملیگرا دیده شود که به شکل از اشکال دل نرم داره، گوشه نرم داره به طرف طالبان، اونا رو مردم رای نمیده. مردم پاکستان و مردم ملیگرای پاکستان ضد طالبان هستن و خصوصا وقتی که طالبان افغانستان حاکم شدن و دیگه دیدن که مکتبها بند شد، خانمها در خانه قید شد، بسیار مشکلات دیگه، اونا نمیخواهند که طرفداری از این تو یک جمعی را داشته باشند، بالخصوص در پیشروی انتخابات که باز با مدت خود برای رای مراجعه میکنند.
بله دوزه صاحب، یو بلا پختنه د طالبانو د مشروعیت په اړه ده چې ملګرو ملتونه وایي طالبان هغه وخت مشروعیت ترلاسه کولی شي چې میرمنې ازادي ولري. په افغانستان کې یوازې د میرمنو مسایل د لارې خنډ دی که نور مسایل هم چې باید طالبان سره پرې خبرې وشي؟
هغه مشروعیت خود ملګرو ملتونو خبره ده. ملګرو ملتونه د بشر حقوق ډیر مهم دي، د ښځو آزادي، د ښځو برابري هغوی ته ډیره مهمه ده. دا یو شرط رابرسیره کړی دی، اما په مجموع کې د نړۍ لپاره یو سیاسي مفاهمت د هر څه نه مهم دی چې د افغانانو ترمنځ سیاسي مفاهمت رامنځته شي، افغانان په ګډه باندې ټول یو نوی اداره جوړ کړي چې د یو اساسي قانون په بنا باندې او هر افغان په هغې اداره کې ځان ویني. په هغه صورت کې بیا نړۍ را وړاندې کېږي او طالبان په رسمیت پیژني. نو بیا تکراروم چې ملګرو ملتونه خو بانی دي د نړیوالو تفاهماتو او د بشر حقوقو او د ښځو حقوقو په هکله نړیوال میثاقونه موجود دي چې افغانستان هغې کې امضا کړې ده، هغې عضو ده. نو هغه په هغه بنا باندې وایي چې تر څو دا مسله حل نه شي د ملګرو ملتونو د طالبانو دوسیه د رسمیت پیژندلو پخوا مخته نشي.
بله خب آقای داود، قسمی که شما هم گفتین، شما رو دیگر هم به این باور هستن که برای هموار ساختن مشکلات افغانستان و طالبان باید گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. چی فکر میکنین؟ آیا طالبان این خواست را خود پذیرفتن و چقدر این گفتگوهای بین الافغانی نیاز است در شرایط فعلی؟
خب ما این لفظی گفتگوهای بین الافغانی در مدوها گود و اموی جمعان، ما لفظ اصطلاح مفاهمت افغانی استعمال کردیم. مفاهمت افغانی از طریق لوی جرگه شده میتانه، از طریق انتخابات شده میتانه، از طریق یک شورای بزرگی که همه شمول باشه از اون طریق شده میتانه. به اون صورت که افغان ها مشترکن در یک جای چندین روز، چندین هفته، حتی ما با هم بشینن و به یک فیصله برسن که برای کشور خود چه شکل یک نظام میخواهد، در اون صورت باز مشکل حل میشه، مشکل افغانستان حل میشه، مشکل افغانا حل میشه. وقتی که افغانا در کل راضی شدن، دنیا هم راضی میشه.
پاکستان لپاره د افغانستان د پخوانی حکومت ځانګړی استاد ښاغلی محمد عمر د وزیر ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از ضرورتن به برنامه.
تشکر. تشکر. خدا حافظ.
در مورد افتادن پول‌های کمکی این کشور به دست طالبان میگوید که واشنگتن تدابیر قوی برای نظارت بر نحوه اجرای کمک‌های بشردوستانه از بودجه این کشور در سر تا سر جهان دارد. این وزارت اذعان داشته است در حالاتی که طالبان از شرکای آمریکا خواسته‌های فراتر از هزینه‌های معمول عملیاتی داشته باشند، شرکای ایالات متحده عملیات خود را بر اساس آن متوقف و یا هم تنظیم می‌کنند.
په ورته وخت کې بیا د ورځې وړاندې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي مفتش کانګرس ته وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو یوه مهمه برخه د طالبانو جیبونو ته ځي. پر دې موضوع د بحث لپاره سره په خپرونه کې د نمراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی ملمه دی.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام باشین.
احمدزی صاحب، وقت طالبان لرسیدو باندې دوه کال وروسته د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي؟
مننه صاحب. په رسمي توګه کوو ګورو د افغانستان او امریکا اړیکې د یو بل پر نه پیژندلو ولاړ دي. او تر اوسه پورې په امریکا کې داسې اندېښنې دي که چېرته امریکا د افغانستان سره په مکمله توګه خپلې اړیکې پرې کړي، نو دا به کېدای شي په افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته کړي. د دې دلیل په اساس باندې د طالبانو د بیرته راتګ د ورځې نه تر اوسه پورې هر هفته دوی په میلیونو ډالر د افغانستان ته په مرسته په شکل ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا نه چې تر اوسه تقریبا د 2 میلیارډ ډالر نه زیات بشري مرسته افغانستان خلکو سره د ملګر ملتو ادارې د خوانه کړی ده. نو د دې روابطو بنسټ اوس یوازې په بشري مرستو ولاړ دی، نه په سیاسي او یا ډیپلوماتیکو اړیکو باندې، چې دا په خپل د افغانستان اقتصاد کې ډېر مهم رول لوبولی دی. ځکه دغه مرستو نه بغیر افغانستان اقتصاد کې دیشي مکمل رکود سره مخامخ شوی، او هغه ګټه چې هغه دا اوس کوم ښه اقتصادي حالت چې په افغانستان کې وینو دا وکړي چې موږ نه ویلیدره.
آقای احمد زید، دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگه که کمک های ایالات متحده به دست طالبان میفته. با وجود که طالبان این موضوع را رد کردن، آیا به باور شما امکان حیف و میل این پول ها وجود داره؟
بله، نه تنها در حالت فعلی امکان حیف و میل پول ها وجود داره، از بلکه در حکومت قبلی هم بسیار پول که از دنیا به افغانستان متاسفانه حیف و میل شد. راه آسان از جلوگیری چنین ادعاها و این حادثات این است که طالبان بر نماینده های ارگان های بین المللی اجازه بدهند تا بر افغانستان بیان و از این کمک ها نظارت نزدیک کنند. متاسفانه فعلا هیچ اداره امریکایی در افغانستان حضور نداره و یا اداره اینترنشنال یا بین المللی در افغانستان به شکل حضور نداره که تمام از کمک های خود نگرانی کرده بتواند و ببیند که آیا کمک ها به مراجعین و مستحقین میرسد یا خیر. اگر طالبان این اداره دارن که این رد میکنه، باید اجازه بدهند به ادارات محلی ملل متحد تا ببینند که آیا کمک ها به شکل اصلی خود به مستحقین میرسد یا خیر. چون که بدون اثبات ادعاها ما همی رد و بدل کلمات ها میبینیم کدام اثر مثبت.
خود امریکا د بهرنی چارو وزارت په تازه څرګندونه کې ویل دي چې په افغانستان کې هغه همکاران چې د وسره کار کوي هغه ورڅخه نظارت کوي.
خو کوم شکل باندې چې باید وشي پرې متاسفانه په تیر څو میاشتو کې موږ دلیل دي چې اوریدلی دي چې اکثره ادارو کې طالبان فشار راوستل چې د خپل خوښ کسان هلته وګمارل شي. کله چې د افرادو په ټاکنو کې هم طالبان خوانه دغه سیدا کوي چې دوی خپل کسان ټاکي، نو اول ته بیا شفافیت د منځه ځي، ځکه هغه کم شفافیت چې په یو به طرف اداره کولای شي بیا یو طرفدار افراد یا کارمندان نشي کولای. او ضروری ده چې دغه بشردوستانه مرستې افغانستان تر کې د مستقل ادارې د خوانه وڅیرل شي او وڅارل شي تر څو وګوري چې آیا د خلکو ته مرستې په صحیح توګه رسیږي کنه. ستونزه همدغه ده چې موږ هلته یو بې طرفه اداره داسې ښکاري چې موږ نه لرو، نه ملګري ملتونه په دې کې خلاص لاس لري او ادا کېږي چې طالبان دې خلاص لاس ته نه پرېږدي.
یو بل مسله تازه د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د وضعیت په اړه یوه استیمایا غونډه جوړه کړې وه چې پکې د افغانستان د مخکنی پوځ یو شمېر جنرالانو هم ګډون کړی و. د کانګرس د غونډې ته په کتو آیا اوس هم افغانستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې شامل او ورته مهم دی؟
په کوم شکل چې په خوا په توګه د دوه کلن مخکې و، افغانستان اوس د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همره مهم نه دی. یوازنی اهمیت دا ده چې نغواړي امریکا نغواړي په افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ شي چې دوی اخلاقي مسؤلیت چې دوی په دې شکل باندې رافقي هغه تر پښتنې لاندې راشي. امریکا د یو لوی هیواد په څیر باندې نورې لوی ستونزې لري. ولسمشر بایدن هیڅ نغواړي چې افغانستان په خپل بحثونو کې مطرح کړي، او نه یوازې ولسمشر بایدن بلکې د حزب نور اعضا هم نغواړي چې افغانستان بیرته د امریکا لومړی موضوع وسی. یوکراین دی، غزه ده، فلسطین دی، دا موضوع د چین سره دی کی دی، دا اولنی موضوعات دی. افغانستان متاسفانه اوس هغه رنګ ها د موضوع د امریکا په بهرنی سیاست او کورونی سیاست کې نه ده. کله چې په خوا واځ کال ته حضور درلودو، نو کدا وایو چې امریکا افغانستان څومره مهم دی هغه احمد متاسفانه د لاس ورکړی. البته ویلی شو چې د سیمه په سطح باندې افغانستان ولې یو هیواد امریکا ته مهم بل کې دی، چې ځکه افغانستان په ستراتیژیک ډول باندې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په منځ کې پروت هیواد دی. نو ضروری دی چې دغه سیمه د خورا او بیتو د ښاین لپاره پام ورته وکړي تر څو بیرته افغانستان داسې حالت ته ونه ګرځيږي چې بیا هم امریکا یا نور هیوادونه مجبور شي چې یا نظامی یا بل لرنه په داخلي ته بیا زړه کې ورشي.
خب آقای احمد، شما را از اعضای کانگرس و برخی از نظامیان اردوی پیشین افغانستان در خصوص انسجام و فعالیت های گروه های دهشت افغان در افغانستان با ویژه القاعده نگران هستند. آیا این نگرانی ها به نظر شما واقعا بجا است؟
ببینیم در اوایل پس آمدن طالبان، اوایل ها در اوایلشان ای ادعاها تقریبا با ثبوت رسیده بود. بعضی از از جاها که دیدم در جلال آباد پسر اسام بن لادن در ویدیو نشر شد که بعد به جلال آباد آمده بود و ادامه شود که بعضی از اعضای بلند رتبه القاعده و یا گروه دیگر پس افغانستان آمدند. این را معمولا طالبان رد میکنه، اما به اساس معلومات استخباراتی که غرب و یا آمریکا و کشورهای دیگه که ارائه میکنن، متاسفانه یک نگرانی بزرگی را بر ادارات مختلف بین‌المللی ایجاد کرده که شاید افغانستان دوباره پس بلانه بزرگ تروریستایی که اینا 20 سال اینها جنگیدن دوباره به لانه های آنها برگردد و امکانش هست که بعضی از اعضای القاعده و یا گروه های جنگنده دیگری پس به افغانستان بیاید. اما واضح شود که این مسئولیت دوباره به طالبان راجع می شود که آیا تو اونا ایده به جهان قناعت داده میتونن که این گروه ها در افغانستان دوباره جای ندارن و از افغانستان کدام خطری برای کشورهای دیگه همسایه و یا جهانیان ایجاد نخواهد شد و این با جور آمدن و تعامل با شرایطی که جهانیان هم میخواهد طالبان میتونن این نگرانی ها را رفع کنن، چون که آنها فعلا نه از طرف جهانیان رسمت دارن و نه جهانیان در افغانستان حضور گسترده دارن استخباراتی و یا فیزیکی که این دعواهایی را که طالبان دارن که ما مردم در افغانستان وجود ندارن این را به اثبات برسانن.
احمد زیر صاحب کمی مسئله تاسو اشاره وکړه اوس په سیمه کې گاونډي هیوادونه دي چې یو تعداد د افغانستان کې حاکم او چارواکو طالبان سره اړیکې هم پالي، کله چې نو داس یو اندېښنه وجود ولري په سیمه کې د دغه خلکو یا د دغه هیوادونو هغه مسئولیت څه دی چې د افغانستان د وضعیت په اړه ولري؟
ته هم مسئولیت دی بلکې اندېښنې هم دی. ما په یو لیکنه کې هم ویلي وو چې متاسفانه امریکا افغانستان له یاده ویستو او پری خودو سیمې ته او سیمې هیوادونو ته چې اوس افغانستان موضوع په سیم په سطح باندې حل کړي، نو اوس د سیمې هیوادونو ته تقریبا دا یو لوی مسله ده چې افغانستان سره څنګه روابط ولري او څنګه د دوی کوم اندېښنې چې لري که هغه د پاکستانی طالبانو دی که هغه د ازبکستان د جنګیالیو دی که هغه د نورو سیمو د جنګیالیو دی هغه د طالبانو سره مطرح کړي او څنګه د هغوی اندېښنې رفع شي. دا فکر کوم د دوی لا اوس هم هغه کوم استخباراتي خبرې چې دي لګیا دي ورسره غواړي چې حالې کې لکه پاکستان اوس په واضحه توګه مخکې راغی او ویلې او دا دعوه یې کړې ده او طالبانو په دې متهم کړي دي چې دوی طالبان پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي او دا مرسته باید له منځه ولاړ شي. نو دا اندېښنې موجود دي او دغه ویل کېدل پخوانه هم که چېرته طالبان بیرته افغانستان ته راشي شي دا د کلی موجوده وی د سیمه هیوادونو سره کېدل شي د دې رابطې ترنګل شي. نو اما سی وشول نو دا ادعاګان دواړو خونه کې او د کوشش کوي از ما معلومات په اساس باندې کوز پاکستان او پاکستان دا کوشش کوي چې دا موضوعات په پردي شاته به سره حل کړي او کوم اندېښنې چې دوی دا ډالو بار کړي لري هغه سره شریکي کې ترڅو دوی هغه امنیتي اندېښنې رفع شي. بل خبردارا چې سیمه هیوادونه هم تا غواړي چې افغانستان د اقتصادي پل په شکل باندې دوی سره کار وکړي نه د اقتصادي خنډ په شکل باندې.
بله په عام توګه طالبان هم دا وایي چې افغانستان به هیڅ کله د نورو هیوادونو په ضدونه کارول شي البته خاوري. ډېر زیات مننه احمد صاحب چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
خب قسمی که میبینیم در همینجا برنامه ما هم به پایان میرسه. شب و روز خوش داشته باشید.
تر بیا خیلی چاره.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو اوریدونکو د نن وضعیت پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. مننه چې د امریکا غا خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. درنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونی او مسول وی چې سر لنن افغانستان ته د افغان سوداګرو قریب 3,500 کانټینرونو ته اجازه ورکول کیږي چې حرکت وکړي او افغانستان خواته لاړ شي. د پاکستان د کراچۍ په بندر کې د 3 میاشتو رئیس کوم څلور زره کانټینرونه بندي او بندو خود څلور سو په باره کې وایي چې وروسته خبري کیږي. دا نه د معلومات چولې خو دې کې به وروسته خبري وشي او فیصله به وشي چې څو شي پریښودل شي یا پرې نه خودل شي. مګر دا نه د معلومات چې څه وخت به په خبري کوي. پاکستان او افغانستان خو دا ټول ته معلومه ده چې خپل منځو کې پریکړه لري، یعنی د سه پریکړه چې ترانزیت تړون لري او دا پریکړه د دوی ترمنځ شته. مګر سوال دا ده چې د څلور سو کانټینرونو نه سو چې دا سو میاشتې هلته بندې وي په کراچۍ کې، ولې دلیل سو او وجه سو چې دا کانټینرونه هلته بندو د سوداګرو؟ نو موږ په همدې ارتباط چې دغه پروسه سو وخت شروع کیږي، نن خو وخت او ټاکل شوی و چې نن شروع شوی نه، دا پریکړه په کوم اساس شوې ده؟ په دې پریکړه کې سوال شوی دی څه ډول مالونه وو او تجارانو ته څومره ضرر رسیدل دي. ډېر نور مسلې دي په دې موضوع کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت تجارت په برخه کې. منګنن د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مسؤل او رئیس الکوزه سیب رابلل دي خبرونه ته، خان جان الکوزه سیب. نو فکر کوم چې د وخت به خبرونه ته راغلي وي ان شاء الله. الکوزه سیب محترم، سلام شه په خیر راغلي.
سلام علیکم، مننه، ډیر خوشاله شوم، تشکر.
تاسو نه مننه چې خبرونه ته راغلي. الکوزه سیب، د پروګرام شروع شو د څنګه چې موږ ته خبرونه راغلل چې د افغانستان د سوداګرۍ د خونی نفر ورغه عزیز الدین نوري سیب ته ورغه دی او هیئت سره او خبرې وشوې د پاکستان د بارنۍ چارو همداشند سوداګرۍ د وزارت سره د یک موافقه وشوه چې د 300 کانټینرونو نه بدري 500 پریدي د افغانستان ته ځي او د نور به پاتې. نو دغه پروسه نن شروع شو یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او احترام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم.
بله، پروسه خو نه ده شروع شوې متاسفانه. ما په جریان کې دا هغه اداري پروسیجر او هغه تخنیک په اساس باندې چې موږ د دوی سره تیره پنځم دی په ناوخته کې موافقه ته ورسېدلو. یو با صلاحیت هیئت نور الدین عزیزی د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر په مشرۍ باندې چې په دې کې سکتور خصوصي مو د اتاق تجارت او سرمایه گذاری مسؤولین او همدارنګ د پاک افغان د مشترک جوین چمبر مسؤولین هم وو، یو تعداد تجاران هم وو. موږ په څلور ورځو کې د دوی سره خبرې وکړلې او د ډیرو مقاومت او د ډیرو اندریو او بعضي مشکلاتو چې پاکستان مخ کې کول او دوی خپل دلایل ویل او موږ خپل دلایل ویل، دا د خاصې موافقه ته برابر نه شو. اما په اخره کې خوشبختانه چې وزیر خارجه او وزیر تجارت هم دعوت شو، دا غزه یو ګډه غونډه کې په یو میکانیزم باندې په فیصله وشول چې زموږ تقریبا کم 4,000 کانټینر هلته په دې ونی مدو میاشتو کې بل پاتې دي چې تقریبا 3,500 کانټینر کېږي. دوی هغه کانټینر چې زموږ بند کړی وو هغه د یو خاص حکم لمخنه چې صدر اعظم ورته امر کړو د موقت مرحله صدر اعظم، او هغه په درې کټګوري کې د زمون ټول ترانزیت تقسیم کړو چې البته دا د افراد قرارداد برخلاف خبره وه.
بله،
هغه قرارداد چې دنیوي چې موږ د پاکستان سره لرو دبليو ټي او غړي او دوی د دبليو ټي او غړي دي ټیم د سارک غړي دي منګم د سارک غړي د یو کو غړي ټیم لري منګم لرو دا غي ټول سازمانونو او پریکړو باوجود د تسلو کړه چې 212 قلم جنس د افغانستان چې په دې لار باندې خوراتو هغه په ممنوعه لیست کې راغی چې یعنی دوی ته نیگیټیډ لیست یا اساس لیست وي یعنی دا به په دې څوک نه راوړي لکه څوک چې سلال شي راوړل لکه څوک چې مخدره مواد نشي راوړل دا غیر قانوني په دې لار باندې قانوني مواد چې اکثره زمونږ د ضرورت مواد دي په سرته شا راخته مورټیرونه دي سپر پارت دي سیګرټ دي همدارنګه الکترونیک دي او مختلف انواع دي چې کوټونه دي بوټان دي ټول او دا ټول شیان دي چې دا به تاسو به خیمه راوړی او کراوړی دي بس دا به یادل ته زمونږه د تورکې مطابق په پاکستانی کشتم کې محصولوي او بیا به یا دلته خرڅو یا افغانستان ته وړي او یا بیا بیرته زمونږ د ملک نه وباسي.
ها
دا مکه کټګوري هغه مالونه و چې دوی اوس یو لس جوړ کړو چې هغه څوک د کراچۍ د لاد نه راوړي لس پیسه د تعرفه یا کشتم باندې ډیوټي راکړي. او دا هم یو غیر قانوني مسله و چې د بل حکومت د بل ملک د خلکونه د مال نه ته کشتم اخلي یا محصول اخلي دا هیڅ معمول نه دی په نور دنیا کې. او درې مسله دا و چې هر یو چې د مالونه چې دوی لیسکړو چې هغه چې تاسو راوړی نو څومره چې مال دی فرضاً یو لک ډالر مال هم راوړو یو لک ډالر به سره نقد زمونږ په بانکونو کې ګارانټي کې دی چې مال هم به لاړو به بیرته راځي عریضه به کوي او پیسې به بیا اخلي. دا هم یو ناممکن کار و یو سړی دوه لکه ډالر لږي خو هغه مال اخلي دوه لکه نور نه لري چې هغه بیا دله ورکړي نو کومه د جهان سر لس میلیارد ډالر تجارت کو 10 میلیارډه به دوی تک دنه دا هم ناممکن و نو مالونه ودرېدل نو اوس په دا فیصله کې هغه ونه کټګوري چې هغه مالونه چې دوی ممنوع کړی دي یعنی دوی اساس لسو نیگیټیډ لیست کې راوستل دي هغه 212 قلمه دا تقریبا اوس فعلاً په دا کانټینر کې څکم څلور سو کانټینر دي نو دا به ولاړی او په دې باندې روسه باس کیږي وسو دا ویل چې تاسو بیرته ولا لښین او هغه ولولې ډېر سخت میکانیزم غواړي موږ یې چیرته وښیو
یعنی کوم ځای نه چرولې دي کوم ځای نه چا خستی دي هغه ملک ته به بیرته وړي یاد بل لار نه به افغانستان ته وړي څنګه
دبا خو بس دبل لار نه امړل شي او هغه ملک ته امړل شي دوی خدا شي وای خدا خو نو برفرد په تجارت کې په تجارت کې او د دبليو ټي او د قانون لمخ نه یو تعداد هغه مواد مالونه دي چې اوس فرض کمپنۍ ته مال فرمایش ورکړ کمپنۍ غلط مال راولې کو نو دا به ته واپس کیږي خو کمپنۍ به مصرف وکړي او کدا اوس د یو نوې مسله ده چې نه کمپنۍ پکې مسول ده نه پکې تجار مسول ده نو د دې مجرایي بچو کړکې دې تبدیر ته پکې شته کې دا تک شو کړکې یا خپل بندر ته څنګه وباسي دا یو ډېر شوشه ده په هر صورت دا یو ډېر جدي او تخنیکی ستونزه ده پاینده کې باید په باسو شي دغه متفقي دوه کټګوري چې تقریبا درې زره کانټینر په اندازا باندې کېدل دې ته وسپیلن په دغه نوې راهنموت کې یا په نوې موافقه کې اجازه ورکړل شو چې دا به د یو خاص میکانیزم لمخنه افغانستان تزيد دي نه بدغه نوې یا ګارانټي یا پرزن محصول چې نه غستل کېږي په پخوانی لحاظ باندې به بانکیږي او همدارنګه دا بیمه د دوی ضمانت کوي او دا به باریکی زیبا او د یو خاص امنیتی دغه د کانوای په شکل یا د قطار په شکل به د سره امنیتی قوتونه چې دا افغانستان ته ویشي نو دوی اوس په دغه امریکایي هغه فیصله خوښوه اما دوی اوس په اداري مربوطه اداري د کشتم او د وزارت تجارت په دې باندې کار کوي چې سره کوم میکانیزم دې تر او باسي دا مالونه د دوی د تشویش لمخه نه چې په پاکستان کته نشي دا باید افغانستان ته لاړ شي. دا میکانیزم نن هم جوړ نشو او موږ فایش کوي چې ډیر زر جوړ شي دا میکانیزم او عملی شي. ما تر اوسه پورې لا معلوم نه ده چې څه وخت عملی کوي.
ها یعنی فیصله شوې ده خو تر سوچ دوی بيخي عملی لارې وسنج اعلان شي به بعد غینه د لارې روانيږي افغانستان ته وزي. دا سوداګر به خپل مالونه وړي. ښه اوس خبره ده چې په داسې یو وخت کې په پاکستان کې اقتصاد خراب درست امنیتي مشکلات ورته مطرح دي ولوس ګوري څومره مظاهره وکړلې چې لوبګه د قحطی ده او قیمتي ده په داسې یو وخت کې دوی د افغانستان سره په تجارت کې هغه په ترانزیت کې دغه یو مشکل خلقوي ولې دغه مقصد څه دی ولې دغه مشکل خلق ګوره بیرته فیصله وکړه اجازه ورکړه چې ګارانټی موږ غواړو او لس فیصد ګمرکی محصول موږ غواړو مګر مشکل خلق دوه میاشتې دونیمه میاشتې دغه موټر دلته ولاړ دي او افغان سوداګر ته به اتمن دي کې زیان رسیدلی هغه تاسو ته معلومه ده چې افغان سوداګر به څومره زیان وکړي په دې هغه کې دغه ځلې د تجارت کې
بله واقعا افغان تجارانو خو ډېر زیات ماروا او سره وشوله او واقعا چې موږ ډېر متضرر شو په موږ باندې ډمرج او ډټنشن د کمپنیو د شپ کمپنیو را روان دي او حتی زمونږ باندې کنټینرونه دي چې د ورځې او سلاویا ډالر په ډټنشن راځي او دوی د ډمرج مساله چې خپل د بندر ده هغه هم پر راځي. د بل طرف نه مال خراسي کې اکثره مالونه خوراکي مواد دي پر د غذایی مواد دي یا د فابریکو خام مواد دي یا زمونږ ماشينري ده یا داسې مالونه دي چې موږ پرځند د دې موسم د فار راو
ضرورت ورته موجود دي.
ها ضرورت ورته موجود دي دا ټول هغه ستونزه ده هغه تاوان دي چې د افغان سوداګرو ته ورواوخته او زه د تخنیک شکل ویل شم چې د ورځې د 2 لک د 2.5 لک ډالر پورې موږ تاوان کوو او دا په موږ راځو چې یو مش پاتې شي که زموږ مش پاتې شولې دا به ګوره چې څومره میلیونونه ډالر ته د ځمن تاوان رسیږي. نو دا چې پاکستان حکومت اولی د ټولو قرارداتونو سره سره د ټولو پروتوکولونو سره سره بل اخر په داسي او احساس وخت کې یو طرف د مهاجرینو مشکل دی او بل طرف ته دا مسله پیدا کړه او موږ هم په دې باندې پیښو چې د پاکستان په اقتصاد کې د افغانستان ترانزیت خاصه یې سلري
bale
په بزرګونه لارې موږ ته استفاده کوو افغانستان ته راوړو او په سراته شم دا موږ پردن د په کراچۍ نه د مال دلته راوړو چې تر جلال آباد پورې راشيږي زمونږه تقریبا 2.5 ډالر دوی ته موږ خرچه او دغه ورکو په پی کانټینر باندې
یعنی د دې په خپل موټرو کې په خپل کانټینرو کې چرآزي د غیر جلال آباد پورې په هر لارې 2.5 ډالر ورکوي
بله 2.5 ډالر یعنی دا دوی خدمات او کرایا او بل اخره
خدا 2.5 دا 2.5 تاسو په 3.5 کې ضرب کوي وګورئ چې څومره شو دي خپل څومره نقصو کنه او بل پلو د افغانستان سره د طالبانو سره نیک روابط ساتو باسبات افغانستان غوړو او په دغه سی وخت چې خپل اقتصاد خراب انتخابات را روان دي څومره سیاسي او امنیتی مسلې دي دوی دغه سی یو مشکل افغانستان ته خلق او بل پلو د مهاجرو مسله وګوره چې په مهاجرو باندې فشار راوسته و زبیر ته درته راځم چې یو ځکه ما دا ول وسل چې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وی چې د سلاري چاري لټي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په برخه کې خندونه لري کې دوی خدای خبره کړي و دوی یو لس برابر کړي د لکه څنګه چې تاسو ویلي و یا مالونه چې راځي د افغانستان د پاکستان او لکی افغانستان ته به د افغانستان بیر تر لکی پاکستان ته قاچاق په دې خاطر زموږ اقتصاد خراب شوی موږ د دې مخانیسو دغه څومره واقعیت لري تاسو په نظر
زه د یو افغان تاجر په هیڅ د یو افغان باشنده په هیڅ
bale
او په پاکستان سره چې کلونه پاکستان کې کاروبار کړی دی تلې ما او د پاکستان خلک زمونږ ورونه دي پاکستان ول د پاکستان خلکو مونږ سره ډېر زحمتونه تیر کړی دي او زه دا په ښکارا تاسو د راډیو نه دا اعلان کوم چې دا یو بانه ده او د دې باندې هغه باندې چې 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 زمره برناستو او دغه کوزه ناسه او پسه او فقط وبخړه ولدي و زه تاسو ته وایم چې دغه څه بارډر چې ده دا ټول دا بارډر د دوی د پاوز د طرفه نه اداره کیږي یو ځکه بدون د ترخمنه او بدون د مربوطه ځایونه چې موږ سره بارډر لرو یا صفري نقطې لرو ترافن پیټونه سره لرو دا غینه چې څو په پاسپورت باندې یو ډرایور بدون د پاسپورت نشي تیرېدل نو دا به د زورګونو موټر څنګه بنګاړو ښا په خوا شل کاله مخکي پنځل کاله مخکي دا مسله وا چې دلته ایجنسی وي او دوی د ایجنسی قانون د منځه ویوړو موږ مالونه ایجنسی وتوړل د ایجنسی خلک راتلل او زمونږ مالونه موږ نه اغستل به چې دوی پنجاب ته وړل
ارچې
دوی هغه کار اوس کامل بند شوی دی دغه خبره دا ده چې دوی د دې ادا کوي چې دا مال چې راشي د افغانستان په نامه باندې زمونږ افسران او استادو تاجرانو سره شریکيږي دا په کراچۍ کې پاتې کیږي محصول کیږي نه او د ترانزیت په نامه راوځي او بیا بیرته فراور او دوی زینو چې موږ
سره شریکيږي
زه د دې تخنیک د فار تاسو ته ویل شم چې زمونږ یو کانټینر چې راځي دغه کانټینر مونږه خپل موټر ولا نشنی ولا دوی وته بانکری دی ورن چې هغه نیمه دولتي اداره ده خصوصي سکتور او دوی څه سبټ راځستر ده هغه د دې مسولیت اخلي چې زما دا کانټینر تور هم تر رسوم تر هغه وخت پورې من کرایان مشور کولای چې دا تور هم تر رسیدلې دا یو ثبوت
بله
زما دا ده چې په ټرک باندې ټرکینګ دی یو مخصوص اله نصبیږي په هغه اله کې چې دا موټر په یو ځای کې وران شي یا ټیلو ته ودرېږي د مرکز د کراچۍ نه ورته غږ کوي چې ولې ولاړی ولې والته په ټیوی کې یې په ټلویزیون کې ني تر څو چې دا بارډر کراس کړي نو په دې صورت کې به یو غټ موټر دا خو څه چې یو کارټن نه دی څه خو یو معنا نه لري چې سړی په بډه کې سړی په یو ځای کې واچي نو دا به څنګه ښکته کیږي بل خبره دا ده چې زمونږ د مالونه په انشورنس باندې راځي په انشورنس کې موږ هلته بیمې ته پیسې ورکو تر څو چې زمونږ مال هغه ته نه ورسته شوی هغه بیمه زمونږ نه هغه پیسې زمونږ د بیمې د بانک سره پرتې به روسته موږ لاره کوي نو بنان په دغه یو صورت کې چې موټرم د دې شرکم د دې پولیسم د دې ټراکینګ دیزم د دې عالم د دې الکترونیکم د دې او بل اخر دا مال په فلاور او په پیښور کې خطه کیږي نو دې کې به د افغان تجار څه ګناوي دا یو باندې خدا باندې خوښ ولا چې منګولي دله اوس به سبا د د د د ترکمنستان نه موټر راځي او پختوړي او غاز وړي یا د ازبکستان نه راځي او زمون په لار تیریږي نو من به سبا ورته و چې نه ساده موټر دلته ښه تکیږي او زمون سره قاچاغ کوي خدای زما د پولیسو وظیفه ده دا زما د د د د د کشتم وظیفه ده دا که څه غیر قانوني کارونه مخه ونیول شي بنان دا یو باندې د خوري په هیڅ صورت افغان تجار الته کانټینر نشي ښه تکوله چې د د د د د پاوز سره نه د پولیس ور سره نه او په خام چې د مالونه په قچر او وخان او تل په چوبي کې بعد منګه موټه وخان او قچر چې راتللی الته به دوی پاوزان ولاړو هغه پاوزان به دوی لیدل نو کو دوی غوښتل چې خپل پیسې ته ناغسل او دوی غوښتل چې دا مال ودري خو درولې شو بنان د قاچاق او بانه دا اورالم په دې کې چې یو کارټن او نیم کارټن قاچاق خو د مکسیکو او امریکا په منځ کې کیږي د کاناډا او په دغه دروفات نو هوا د نو پوهن کیږي نو بنان دغه قاچاق او سمګلینګ چې دا غلط دی او کدی ته خاتمه ورنکي په دې منطقه کې چې کم ترانزیتي اصول دی هغه ټول د فخونه لاندې کیږي اسلامي امارت مجبور مکلف دی چې هغه هم ته تعبیر ونیسي او موږ مجبور یو چې دا لار خوشی کو په بل لار راش
نو کله چې دا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی سیبرغه الته د جلیل عباس جیلانی سره اسلام آباد کې خبري وکړي ورته ویل کنا چې ته نو غوښتل چې دا هغه د موټری د افغان سوداګرو د پریده چې دوی د خپل مالونه افغانستان ته ویسي دا سید چې وز دوی خبري وکړي پرې کړو شې او سلاره پریدي نور کبه ورسته غږیږي او تاسو د ټول شرایط تشریح کړل او سوال ډیر خلکو سره ده چې زړه دې شکم کوي چې امکان لري زنه نور لاري وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوله چي ده چې 2000 زیاته کیلومتر لار ده، چې دې ځایو کې به زه لري چې امکان لري دی په قاچاق بیرته راوړي افغانستان ته، د دې امکان شته یا نه په نورو لارو؟
یاره زه خو چې خپل د کوناړې ما د مشرقي او په ټوله پکتیا کې او په هلمند کې نو وظیفه اجرا کړی ده، او دغه بارډر په هغه لار باندې چې زه بلد یم د دې نه په غیر چې یو څو په د هلمند په یو ساحه کې چې الته یو زیاده چې په باج قاچاق بران او په ایران او دغه تکون هغه هم وس کلک د طالبانو د کنټرول لاندې دي، امارات الته خپل د کنټرول کړی دي، او نور داسې یو زه د منګه په کونړ کې نو واپس لرو باندې او الته په پرګن په باجوړ باندې لار لرو هغه باندې، نو موږ په مومند کې لار لرو هغه باندې ټول سیمه خاردار چول شوې دي، همدارنګ یو د غلام د تورخم لار لرو، یو د دند پټان لار لرو، یو د غلام خان لار لرو، یو د انګور اډې لار ده، او یو د چمن لار ده. موږ رسمي بارډر په زابل کې په یو منطقه کې د دې سرحد لرو، هغه کې وسم د امارت اسلامي او د دوی نفر ولال دی په غیبن تجارت نکېږي نور شې نکېږي، او په هلمند کې هم دغه شان نو نور لارې خزنې نه
ښه. یعنی دغه ادعا هم بالکل صحیح نه ده چې دوی وایي چې دا مالونه بیرته
ښه نه، البته په تورخم او په عمومي لارو باندې یو سړی یو ماشوم په کاټن په شاکلې او یا په موټر کې چا چولې یو دوه کاټن یا یو کاټن هغه دوی مرتال من ادناسي دا غیز قسم نشم خورله
قسم
نشم ویل چې
دي یعنی انفرادي شکل باندې لګو ډیر انفرادي شکل لګو ډیر ښه
لګو ډیر ما د تداوی له چې هغه خو په مکسیکو کې کیږي دا هیروئین خلک څنګه وړي په قاچاق باندې دا څنګه وړي هغه قاچاق وړاندې وړي نو مقصد عمومي لار او عمومي تجارت خو بشوب نه خرابي
صحیح وس خبره ده چې دا مسله خو ستوي چې حل شو تاسو ویلې چې اوس حل شو خو د سي اساسي او بنیادی د حل لار نه ده معلومه دا دغه قضیه چې لار باندې تورخم بندر باندې کې تجارت باندې کې دا مو پرې دی هغه د امش د دې دوه ملکونو ترمنځ قضیه روانه یا مش لغه جنجال هغه وی مطرح وی بیا په تړون کې تغیرات راځي بیا هغه کار نه ورکي کفر زندغه مشکلات زیاتیږي د کراچۍ د بندر نه غیر د سې کوم بل لاشته کوم بدیل شته دی چې د افغانستان سوداګر وکړي شي خپل تجارت وکړي
بلې دا چې دا چې منګه خو نور لارې هم درو څو څو زل ډالر بند شوې ده او څو زل دا مشکل پیدا شوې ده اواز نه اوري
بالکل نشریږي خبره مو مهرباني
او بخي نو څو زل دا مسله شوې ده واقعا من ډیر زه ستړي شوې او ډیر قزاب شوې دا چې دوی ولې دا کار کوي زنه پويګم او هر وخت سیاسي مسائل چې زمونږ او د دوی په منځ کې خراب شي امنیتی ستونزې پیدا شي دا لانجه پیدا کیږي او بلدا چې پاینده کې بچنګ کیږي اوس خو تنها د دغه ولاړو کانټینرو په ارتباط چې د دریم تاریخ د 13 میاشتې او د دې ته 14 تاریخ پورې کوم مال په کراچۍ کې کټه شوې ده په دې کانټینرو باندې فیصله وشوله او دوی موږ ته دا ویلي چې موږ به روس تاسو رکینو راځو کابل ته او دې زینو ته راځو ترڅو چې یو منظم موافقه ته ونه رسیږو ته تاسو جنور مالونه په دې لار نه راځي او کراځي زمونږ شرایط به دغه شرایط به قبلوي بنانه زه فکر کوم چې روس ته به دا شاید خبري وشي خو افغانان ډیر زیات تنشوي دي او تاسو ویل چې نور لارې شته دي کې شک نشته دی چې د کراچۍ لارې موږ د فار ډیره ارزان لار ده او ډیر نږدې لار ده په بهات کې موږ ته ډیر نږدې لار امدا ده اماندور لار انشاء چا بهار ده بندر عباس ده امدارنګ موږ 50% ټول کاروبار چې د چین څخه وي د نورو زینو سره کوو د ترکیه سره کوو د روس سره کوو هغه ټول زموږ د شمال د لاندې راځي د قزاقستان او د ترکمنستان او ازبکستان ټول مواد زموږ خوراکي د هغه طرف راځي هغه کې هم کوم ستونزه نه لرو او د ایران د لارې نه من کاروبار کو دا وس زمنګ مشران چې تلیو ایران ته په دغه ستونزه خبري وکړي دلته فقط زمنګ یو مصرف لګ ډیر دی چې زمنګ په مال باندې لګ مصرف ډیر راځي دوه چنده کیږي په دې خاطر باندې هغه ټیکسونه او هغه مسائل چې ایرانیان په بندر عباس کې بهار کې کوي هغه موږ لا راکم کی او کرایګان لا کم شي زه فکر کوم چې 100% دا امکانات شته چې موږ بدلور لارو نه راشو
خو کراوه د سشي به پاکستان خپل تجارت څنګه کوي د مرکزی اسیا د ملکونو سره یا زاد د افغانستان سره روابط خړ پر شو حدودي نقصې پکې کنه دوی به څه امکانات لري
بېتون د شکه مون خدا خبره پډاګه په تجارتي لحاظ ته وکړه زمونږ جوین چمبر د پاکستانی تجارانو دا خبره دوی ته وکړه چې دا اوس پرځند په پابل تیر چې دوی دا کار وکړ افغانستانم د دوی په سیموټو باندې تعرفه جګه کړله تقریبا 2000 موټر د دوی ودرېدلې د خالد سیموټو او دوی خو مونږ سره د افغانستان سره دوی د کال په یو 2 میلیارډ شاوخوا کې تجارت لري دا تجارت هم د داخلي تجارت هم د خطر سره مخامخ کیږي مونږ هم د دوی سره تجارت لرو او زمونږ هغه په خطر کې کیږي او بل دوی ترانزیت کوي ترانزیت د مرکزی آسیا څخه کوي پرځن ترکمنستان نه غاز راوړي تیل راوړي پخته راوړي وسپن راوړي نور مواد راوړي دا به هم د جنجال سره مخامخ شي بل یو ملن په اندازې باندې دوی د کال پروت مرکزی آسیا ته صادري د افغانستان دلارینه دا هم د خطر سره مخامخ کیږي دا ټول هغه څه دي چې په تجارتي لحاظ باندې موږ ته اشاره وکړه ځکه موږ تجارانی او دولتي خلک نیو نو په پاک او صفا مرته ویل چې دواړه طرف ته خلک او تجار او سرمایه‌دار جنجال اخته کیږي او د فقر او د غریبۍ سره د ناچارۍ سره مخامخ کیږي خلک بیکار کیږي تاسو هم اقتصادي ستونزې لري موږ هم په داسې یو حالت کې بلبلی بندیزونه زیرا باندې دا کار زموږ او تاسو په ګټه نه دی اما دا مسله مربوطه د سیاسي نو مربوطه د مسولیتو چې سره کوم برخورد کوي
فکر کوي دا د سیاسي انګیزم لري دا د پاکستان دغه وضعیت
زنه پیغام چې سیاسي به یا به نه خواغه خو په سیاست کې موږ دومره ډیر دغه نیو او اقتصادي هیڅ دغه نه لري یعنی اقتصادي هیڅ بانا نه راځي اقتصادي کم د دې طرفه کم مشکل دوی ته نه دی ایجاد شوی چې دوی دا مشکل ایجاد کړي یعنی د امارات د طرفه نه کم خاص مشکل د دوی ترانزیت ته د دوی تجارت ته هیڅ نه دی ایجاد شوی حتی د دوی د دوی د تعرفې نه زموږ تعرفه ټیټه ده دوی په ایو موادو د دې په فروټو باندې د دې په ترانزیت باندې ټول شیان ټیټ د نسبت د دینه چې د دې یو کانټینر په ډېر اسانۍ سره حیرتانو ته رسیدلې شي په یوه نیمه ورځ کې زمونږ په لاس اورل چې کراچۍ نه دلته نشي راشدلې اما دا ټول شو او ته برابر شوې خو لار موږ د الټر به نو وخت پاتېږي په شراتې شټرې وران دي مسائل دي یعنی تر څو چې دا پورت نه راوځي تر څو چې موږ کانټینر په موټر باندې کیدو هم په پورت کې ډریور دي څلور ورځې ولاړی او دا یو هفته په لار باندې راځي 12-1300 کیلومتر لار ده موټر دي په دې خاطر باندې نو کله کله په کې مظاهره او دا شیان
صحیح
کله کله بندرم بنشي پښتا دغه بنشي بارډرم بنشي نو تقریبا لس ورځې تر شي
ښه ډیره مننه کوم تاسو نه خانجان الکوزه صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خوني مسول او رئیس چراغلي زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت تجارت کې څه خندونه دي څومره حل شي ودي او څومره پاتې دي امید ده چې د باقی مانده کانټینرونو مسله هم حل او فصل شي تاسو خو ویل چې نه به ګوندکی مسول خو یو نه به مثلا تضمین ته نخلي خو امید ده چې زر تر زر د موضوع حل شي تاسو نه ډیره مننه شفم په خیر مخه ته مګولونه په عزت اوسه ان
شاء الله خدای دې تاسو کوم څه د اوسه تجارت مسول نه ما د جوین چمبر رئیس ما
ډیر معذرت غواړم ډیر تشکر معذرت غواړم مننه مننه په مخم خه